پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو ته د یو ساعت خبرونه پیل سو پر پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې لشکیل خو څخه غواړي چې لشته لره د کوچنی اختر په دروي ورځو کې اور بند وکړي. السلام علیکم. د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو پیل د خبرونو کوو. اجمل اندی وړاندې کوي.
سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته تیاری نیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته چمتووالی نیسي او وسلوال راغونډي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادې رډیو ته ویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د وی وسلوالو طالبان لګیا دي حشر کوي. وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حمله کړي. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه او زخمیان وي. دیار لسنه زموږ شهیدان دي او وطن ټپیان دي. میرزیا زیاته کړه چې له مرکزه اضافي ځواکونه ورونه رسیږي له سخت وضعیت سره به مخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلا بندي. تر دې ورځ مخکې د فاریاب د ولایتي شورا چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې که دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دلته به دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي چارواکي په دې تورن دي چې عموما هغه ولسوالۍ ته چې یا کلابند وي او یا د وسلوالو تر فشار لاندې وي ډیر وروسته کومکي ځواکونه استي. دا خوست یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربن لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې لخکیل خو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د هدي اقل اوربند وکړي. دا یو والی او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبد الولی واحد زی لاریون ته ویل
مونږ هیله لرو ځکه کوم چې په اختر کې د اوربند وشي هم د طالب د ملت په غټ ته غوړه کېږي هم د امریکا د ملت په غټ ته غوړه کېږي او هم د حکومت د غټ ته غوړه کېږي. او کچیر طالبانو امریکا ناتو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو د خوست قومونه غلي نه پټ کېږي. هغه په قومي تړونونه کې د هغه په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنگ خوښوي.
په خوست او د افغانستان په نور ولایتونو کې د سولې لپاره مدني حرکتونه په داسې وخت کې د اوربند غږ کوي چې له طالبانو او افغان حکومت څخه په نورو نړیوالو دریځونو هم د اوربند غوښتنې شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د یو ورځین نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. دا سیالي د برستول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پلوټ الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. پاچا سلمان زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخنیول دی. د عربستان پاچا بیا ویل پر پایپ لاینونو چې کوم بریدونه شوي هغه د یمن حوثي اغیانو وکړ او د هغه وسلوال ترهګر دي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. پامپیو ویل چې جرمني د امریکا مهم او ستر شریک دی. ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میاشتې په پیل کې جرمني ته ولاړ شي خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله یې جرمني ته سفر په وروستۍ شیبه کې وځنډول شو. واشنگټن او برلین هم پر یو شمېر نړیوالو مسلو متفاوت دریځونه لري. له ایران سره اټومي موافقه او د روسیې د ګاز د انتقال ستره پروژه نارت سټروم 2 د جرمني او امریکا د مخالفت سترې مسلې دي. د جرمني صدر اعظم پرون له مایک پامپیو سره تر کتنې مخکې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به یې مهم شریک پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د 50 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشوه، همدارنګه د متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. د جولان لوړې د 1920 کال د عربو او اسرائیلو د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. او د کاسوو حکومت یو روسی چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللی او خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هریداین پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخائیل کراسنیشچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. هرادینا په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده، د غبرګولي یا جوزای ولسمه د جون میاشتې لومړۍ نیټه. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غواړي
غوښتنه دایي چې اقلن دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې.
د سولې او اوربند په اړه مو د افغانانو غوښتنې هم راخیستې دي.
د دواړو خواوو سره دا غوښتنه ده چې دوی کښېني، خپل سوله سره وکړي په مابینځ کې، سوله کې د دواړو خواوو خیر دی.
په افغانستان کې نن د ماشومانو ورځ لمانځل کېږي.
لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي او چې کورته ځم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم، بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
د نشه یي توکو پر زیانونو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډېر کوکنار کل شوي دي، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وې.
دا خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسله وال طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت هم چمتو دی چې ورته اعلان وکړي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه په افغانستان کې زمینه نه ده برابره. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د سولې ولسی حرکت غړي په افغان حکومت وسلوالو طالبانو غږ کوي چې کوربند کوګدمهاله اوربند ته غاړه نګدي، نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختوري ورځې دي او غوښتنه دایي چې اقلن دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه تویدل بچي نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې.
په دغه حال کې د چتیر کال په کوچنی اختر کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځې اوربند کړی وو. بلخوا پخوانی ولسمشر حمید کرزایی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه یې پریکړه نه ده کړې. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده. بلخوا د کندوز، خوست، زابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عامو افغانانو او دینی عالمانو له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي، څو خلک د اختر خوشحالۍ په امنیت کې تیرې کړي. د سولې ولسی حرکت چې د اوربند او سولې د غږ اوچتولو لپاره د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د مساکله په لور په حرکت کې دي، هم د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډیر کسان ژغورل کېدای سي. دا چې دلته په هر شپږمه دقیقه کې یو افغان ژوند له لاسه ورکوي، ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لان کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې سمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې وس روان یو همدا مو مخه د هدف مده چې نور باید د جګړې شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لان کې.
دا لومړی ځل نه دی چې له طالبان او حکومت د اوربند غوښتنه کیږي، بلکې څه موده وړاندې په کابل کې د سولې مشروطي لوی جرګې ګډونوالو هم له دواړو غاړو غوښتي و چې اوربند وکړي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. وحید مجدد چې د وسلولو طالبانو فعالیتونه څاري وایي چې طالبان به یو نه اعلان شوی اوربند مراعت کړي. شغلی مجدد ویلي نه اعلان شوی ځکه چې طالبان نه غواړي خپل دریز بدل او دغه موضوع رسمي کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده برابره. وسلولو طالبانو د تیر کال په کوچني اختر کې ولی اوربان ته غاړه ایښی وه؟ دغه پوښتنه له وحید مجدد څخه زموږ همکار اجمل تورمان د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې لکه تیر اختر پشان طالبان یو غیر اعلان شده اوربان مراعاتی دا بالکل جوته خبره ده. او په دې موده کې د حکومت لخوا خلک، یعنی دغه سیمه چې حکومت تر لاس لاندې خلک د طالبانو خوا ته لاړ شي اوی ورته نه وایي. خو دا اعلان نه کوي، اعلان ځکه نه کوي چې اعلان بیا بل معنا ورکوي. هغه اعلان معنا دا دی چې،
یعنی کومه فکر کوي د قطر خبرې شاید تر سوری لاندې راولي.
دوی وایي چې افغانستان تر اشغال لاندې دی او تر هغه وخته پورې چې دا اشغال وي موږ په رسمي توګه، یعنی دا مثلا ممکنه ده چې موږ خپل موقف ته بدلون ورکړو او اعلان وکړو چې موږ اوربان مراتبو.
که داسې ونه بیا خیر تیر ځل ولې داسې وشول چې دوی
هغه یوه خبره وه چې بیا په هغه کې د هغوی ته مشکلات پیدا شو دننه د دوی د طالبانو په تاریخ کې، چې که موږ اوربان کوو نو په هغه سیمو کې چې مثلا خارجیان هم هلته شتون لري دا څنګه دا کار ممکن دی؟ نو په همدغه دلیل دی چې اوس دوی اعلان نه کوي. خو زه فکر کوم چې غیر اعلان شده اوربان به مراتی.
نو که نه اعلان شده وي خلک به څنګه پوه شي چې اوربان دی؟
خلک خو پوهېږي، ځکه چې دوی خو خپل خلکو ته وایي چې که په تاسو باندې حمله نه کېږي نو تاسو هم باید حمله ونه کړئ. او په هغه سیمو کې چې طالبان دي په هغه سیمو کې خلک پوهېږي. په هر اختر کې هم دغه حالت و، په نور اخترونو کې هم چې
دوه ورځې مخکې پرون او بل پرون داسې اوازې خپرې شوې د ځینو ادرسونو چې طالبان اوربند کړی او دولت ته هم غواړي چې اوربند وشي. فکر کوي دا به هماغې موضوعات ته پام وي؟
خبره خو تېره دغه د تېر روژې میاشتې د اختر خاطر چې کوم اعلامیه خپر شوه هغه وخت هماغه خبره وه. نوی دا خبره دا نوی داسې یو اعلان نه دی شوی د طالبانو لخوا.
یعنی فکر نه کوئ دا موضوعات کېدای شي په مسکو غونډه کې شریک شوي وي او هغې ته پام سره دا موضوع یاده شوي وي چې هغوی ویلي چې موږ مثلا لکه تاسو چې ویل نه اعلان شوی اوربند او دا موضوع راپورته شوي وي له هغې ځایه؟
هغوی خو هلته وویلې چې موږ اوربند نه کوو. خو خبره دا ده چې ما یو ځل بیا تکراروم او اخري وار سره چې هغوی یو غیر اعلان شده اوربند مراعاتیي، نور په نور مسایلو باندې خبر نه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجده وویل چې وسلوال طالبان شایي په کوچني اختر کې نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کې ویلي دي چې اوس د اوربند لپاره په هیواد کې زمینه برابره نه ده.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختري خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو
مخکې مو په راپور کې وردل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېل خواو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د اوربند او سولې د غوښتنې په اړه مو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو نظرونه راخیستي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم نیک محمد. خدای دې سوله راولي او د جنگ څخه ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي دا دیش کال کېږي جنگونه دي شهیدان دي معنی غیر ناک خلک وشتل کېږي معلومات ایست غنسته نس وخت بازار تلای شي نس وخت د کورو سو تلای شي خلک وشتل کېږي معلومات نهسته یاد اسکر په نامه یاد طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دی او سولې چې د خدای دې سولې راولي موږ هم دې خوشاله د دواړو خوا سم دا خوشتنه ده چې دې کښینې خپل سولې سره وکی په مابینس کې سولې کې د دواړو خوا خیر دی اسلامي چوکاټ کې
سوال خو زما ډیر خدای ته منست چې سوال براسه بنده خوري خدای پاک بس نه غي مر دغه نه پتانګ چې کښنه مون بیرېږي وبته نس راتاله کښتونه مون دغه شي پر نیمه پاتې ډیر پتانګ د جنگوس خوشتنه می دغه ده چې بس دواړه سره کښینې یو مټس دنیا وړنه دي باید سوال راول ما بین
ولس بجې او 15 دقیقې سوې له ناجی ساپین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان زعفران او جلغوزو اخیستلو ته د چین د سوداګرو لیوالتیا ډیره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کېږي څو په دې اړه تړونونه هم لاسلیک شي.
علاقمندي شته دی ځکه چې د افغانستان زعفران خاص خصوصیت لري او دا به نور هم د افغانستان خلک تشویق شي چې په دغه برخه کې زیات تلاش وکړي په کښت کې په تروی جوولو کې په ځنګلاتو کې جوړولو کې دا لوی ارزښت لري او دا هم چین یو ډېر قیمتي توکی دی.
نوموړي وویل کچېری خصوصي سکتور او افغان دولت د جلغوزو او زعفرانو تولید ته پاملرنه وکړي دا به د خلکو په اقتصادي وده کې رغند رول ولري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د هغو کسانو لیست لوی سرنولۍ ته سپاري چې له برېښنا شرکت څخه پوره وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړوند کسان به جریمه شي.
لیستونه یې نشر کړي دي. د همدغه اونۍ په ترڅ کې لوی سرنولۍ ته هم د عدلي تعقیب لپاره هغه چا چې د برېښنا په غلا باندې تورن شو طبیعده چې څنګ کې هغه خپل پیسې تولوي او جریمه کیږي. د دې ترڅنګ شپږ میاشتې هم لري.
د افغانستان برېښنا شرکت همدارنګه وایي د برېښنا د پوروړو د برېښنا لاین پرې کولو د کمپاین له پیلېدو سره زیات شمېر پوروړي اړ شوي چې خپل پورونه ورکړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1518 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ توران کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې دغه ترهګر د تیلو سرچینو ته په یوه ګواښ بدل سوي او د سیمې امنیت ګواښي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د فریبا جانې په پیل کې کتاره ته وایست چې کومه موضوع د دې سبب سوه چې د سعودي عربستان پاچا پر تهران دا ډول اترونه پورې کړي؟
بله، د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بی پیلوټه الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. البته سعودي عربستان تل همدا تورونه لګوي او ایران یې ردوي، خو نوموړي په مکې مکرمې کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې پر پایپ لاینونو چې کوم برید سوی و هغه د یمن حوثي یاغیانو وکړه او وروسته یې په یوه تر ټولو سخت لفظي برید سره پر ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته ملاتړ برابروي او تر شا یې ولاړ دی. پاچا سلمان دا ډله نه یوازې سیمې بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ بولي او ویې ویل چې د دې تورستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی بلکې د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. سعودي عربستان چې امریکا یې ملاتړ کوي لکه چې مخکې مو ویل پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د نفوذ هڅه کوي.
د دې تازه تور په اړه ایران کوم عکس العمل تر دې شبې شولې؟
ایران چې په همدې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې استازي لري په وروستیو بریدونو کې د تهران لاس درلودل په کلک رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د ایران اسنا خبری اژانس ته ویلی دی چې سعودي عربستان د روژې میاشتې او د مکې مکرمې له تقدس څخه د سیاسي ګټو لپاره استفاده کوي او غواړي چې پر ایران بیا اساسه نړیوال تورونه پورې کړي. پاچا سلمان د مې پر دیرشمه په مکې مکرمې کې په بیړني سرمشریزه کې عرب مشرانو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو په استفادې د ایران رژیم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنې راوګرځوي. سعودي عربستان له دغې سرمشریز څخه دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد د عرب او نورو اسلامي هیوادونو د دریځ د یووالي سره مرسته وکړي. عراق بیا چې له ایران او امریکا دواړو سره ښې اړیکې لري د ایران پر ضد د سخت دریځ نیولو سره مخالفت کړی دی او وایي چې د ایران امنیت او ثبات د مسلمانانو او عربي هیوادونو په ګټه دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی سلمان بن عبدالعزیز. دا څرګندونه پرون په مکه کې په یو سرمشریزه کې کړي.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د خبرګول یا جوزا یو لسمه نیټه په افغانستان کې د ماشومان ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ یو اداره وایي چې د تیرو دو کلونو په نسبت د افغان ماشومان ژوند د بیلابیلو علتونو له کبله بدتر سوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ لوري خي اسانتیاوي برابرې دي او د ماشوم توپ خي ورځي تیروي.
دا صرف درس نه خورم، تعلیم نه خورم، مزدبیرون ورزش میکنم. خوشحالم که درس خورم.
من خوشحالم که در کلکستان باشم و زیاد خوشحال هستم که درس میخوانم. دیگه میخوایم انجینیر شوم.
د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم دیارلس کلن محمد سمی چې ګوزن یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولې کړي د دیرش سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دی په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له سلو تر دوه سوو افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم. بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار چې شي بیا دلته راځو.
دی له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې څلور څلوېښت سلنه کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې یو څلوېښت سلنه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. شپږ اشاریه نه اویا سلنه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بده مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
خان مصطفی ام له هلمند نه زه تاسو د ډیر ته دا پیغام پریږدم چې د لوړ زده وزارت ته باید د مرد استادانو مشکلات ورسیږي ځکه زموږ استادان چې دي هغه د دوی معاش یا شپږ زره یا پنځه زره یا اوه زره روان دي په دغو باندې خپل مشکلات نه شي حلولی نو که چېرې د لوړ زده وزارت دغه مشکلات او د دوی معاش چاپ لوړ شي نو دا به ډېره مهرباني ځکه مخکې دوی هم داسې یو لایحه کړې وه چې موږ باید د استادانو معاشات لوړ خو لا تر اوسه هغه په ځای پاتې ده نو زما پیغام باید د لوړ زده وزارت پورې ورسیږي
خانی مادر ما کابل وارد تخت بود تو ماشون باره که مشکل لرو ده و روژیم باره کمیش تا ماشون پر وقت نواله کی نکه چی بیا پیندو را دی پل بیا تو که خستیم نشه و بیا مشکل لی او یه ده ده کماندانان باره که مشکل لرو چی نه کار کماندان کی گیوی فی تبدی دیگه نه و دست که لواسی تا ده و نواسی تا بازی ده و سلام خر اخترام
روز جمعه خان د پکتیکا ولایت دیواز خان اوسیدون کړه ستان په لمن کې د مسافروش په تیر او ملت دا حکومت چې راغلی اول ساتل اسکال کیږي د دیواز خان ولسوالۍ دا اول ساتل اسکال کی د حکومت رسای لاندې ولسوالۍ هم ده خو مګر دغه یو شبکام کار نه کوي نه د سیم نه روشن یو نه کار په ځکلی نه تر اوسه خدیه درول دي نو زما د حکومت څخه دا فایس چې دغه د دیواز خان خلک ډیر سخت تکلیف دي دغه خلک غم وخوري والسلام
زه عبدالجبار د زابل ولایت خبر کوم ما غوښتنه دغه د خرواري زابل ولایت د خرواريانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیم څخه کار نه کوي دغه فعال شي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او سم رحمت الله افغان د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي
کابل چاپ نننې ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مسکاو د غونډې او په کوچنی اختر کې د احتمالي اوربان په اړه لیکنې او تبصری کړې دي اطلاعات روز ورسپانې د مسکاو د غونډې لوړ لګښت او کم لاسته راوړنو تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکاو غونډې د افغانستان د سولې مذاکرات پیچلي کړي او یادې غونډې د افغانستان د حکومت او د افغان سیاسي چیرو ترمنځ اختلافات زیات کړي د لیکوال په باور افغان حکومت د مسکاو په غونډه کې لوړه بیه پریکړه ولې لاسته راوړنه یې نه درلوده خو مقابل لوري یعنی طالبانو له یادې غونډې د خپل تبلیغ لپاره ښه ګټه پورته کړه د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې چټکې خبرې پڅ پرمختګ وړاندې په سرمقاله کې راغلي له بل هر بخ اوس د افغان سولې لپاره هلې ځلې زیاتې سوې د امریکایانو او روسانو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره په دې اړه بېلابېلې ناستې او بحثونه کیږي په سرمقاله کې پوښتنه سوې ولې د سولې بهیر کې عملي پرمختګونه نه کیږي اصلي خند څه شی دی ایا حکومت د سولې په وړاندې خند دی که نور قوتونه یا طالبان د سولې لپاره جدي اراده نه لري او که امریکایان لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي په ټوله کې د سولې لپاره اراده موجوده نه ده د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس له ټولو لوریو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او لا پسې پیچلی او کړکیچن کړي د ویساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په څیر ناستو څخه یوازې د تفاهم له دوام پرته د نورو عملي ګامونو اخیستو تمه تر ډیره بې ځایه ده د ویسا د سرمقالې لیکوال د اختر په ورځو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري د اوربان په اړه خبرې سوي اعلامې ته په اشاره سره لیکي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربان ومني افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشت څخه اخلاصي د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبان د مدغم کېدو له ډاره اوربان نه کوي وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د تیر کال د کوچني اختر له اوربانه ښه خاطره نه لري په سرمقاله کې یادونه سوې د دې ډلې ډیری جنګیالیو د اوربان پر مهال نه یوازې په خپل هیواد کې د ازادي احساس وکړ بلکې د لیکوال د معلوماتو له مخې د زړونو ځینې غوټې هم راوسپړلې او په خپلو خبرو کې په زغرده وویل چې نور له جګړې ستړي سوي د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان یو ځل بیا اوربان ته چمتو سي له دې ویره لري چې ښایي په خپلو سنګرونو کې جنګیالي له لاسه ورکړي او یا یې هم له جګړې زړونه تور سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عزت الله رښتینی له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي اوربند د سولې لویه سرچینه ده او یووالی راوستلی سي. نو باید چې طالبان اوربند اعلان کړي. محمد عیسی له کونړه: موږ له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې د بېګناه افغانانو وینې توی نه کړي او لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. نبیل ساپای له کونړه: د افغان سولې په برخه کې باید پر هغو لارو چارو فکر وسي چې د یوې واقعي سولې پیغام ولري. کریم شهیدا د غزنی له مقر نه: په اختر کې د اوربند وسي، له جنګ څخه ستړي یو، د افغانانو خوشحالي به یو په دوه. عبدالواحد مدقیق له لوګره: خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بیا د تیر اختر په څیر اوربند وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ کې تیر سي. ګل انور: مجبور له ننګرهار، تر هغې شونې نه ده چې تر څو طالبان خپل بریدونه بند نه کړي. عبدالهادي غنمرنګ د غزنی له مقر نه: ولس د طالبانو څخه د اوربند جدي غوښتنه وکړي. حکومت خو همیشه د ولس او اوربند ږغ طلبی کویلی دی. اتل له زابله لیکلي: که ټول افغانان د خوست د ولس په څیر د جنګ خوښوونکو په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، بیا به هیڅوک په دې هیواد کې د جنګ د تحمیل جرأت ونه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي چې که چیرې اوربند وسي موږ به ډیر خوشحاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ته غاړه کښېنه ږدي. او قدیر تکین لیکلي: د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر تر ژره له ځنډ پرته فعاله سي چې د حکومت